لس بجه شوی. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې شوې، خو له هغه مخکې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ افغانستان ته خپل سفر بریالی بللی او ناټو د تروریزم پر ضد د روانې مبارزې د دوام د ژمنې تر څنګ ویلي دي چې په افغانستان کې به د سولې د هڅو ملاتړ وکړي. خبری برخه او د موسیقي خبرونه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د هم د خبرونو سرلیکونه: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي له افغان حکومت څخه د دې سازمان لپاره د اضافي امنیتي تدابیرو غوښتنه کړې. د افغان حکومت اجرایه رئیس د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره د ولسمشرۍ د انتخاباتو او نورو مسایلو په اړه ټلیفوني خبرې کړې. ناټو نن د خپل تاسیس او یایمه کلیزه لمانځي او د نړۍ د فوټبال نامي ستوري لیونل میسي د شپږم ځل لپاره د طلایي توپ جایزه وګټله. بشپړ خبرونه: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تاده میچی یا ماموتو له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې د دې سازمان د کارکوونکو د امنیت لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. تېره اونۍ د کابل ښار په مکرریان سیمه کې د ملګرو ملتونو پر یو موټر د لاسي بم د حملې په پیښه کې د دې سازمان یو بهرنی کارکوونکی ووژل شو. ارګ په یوه خبر پانه کې چې تېره شپه خپره شوه وایي ښاغلي یا ماموتو د دوشنبې په ورځ له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې په داسې حال کې چې د امنیتي ارګانونو مسؤلان هم حاضر وو د دې سازمان د تاسیساتو او کارکوونکو د خوندیتوب لپاره د لا زیاتو تدابیرو غوښتنه وکړه. په بیان کې راغلی دی چې یاماموتو د دې امنیتي تدابیرو په اړه خپل وړاندیزونه ولسمشر غني ته وړاندې کړل، خو جمهوري ریاست په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره تیر ماښام پر ټلیفون خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله پر ټویټر په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې له ښاغلي پومپیو سره افغانستان ته د ولسمشر ډونالډ ترامپ د وروستي سفر، د افغانستان د سولې د بهیر او د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه بحث وکړ. هغه دا ټلیفوني خبرې رغونکې بللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د دې خبرو په اړه څه نه دي ویلي. د جرمنی دفاع وزیر په افغانستان کې د خپل هیواد د ماموریت د مودې د غزیدو غوښتنه کړې. انګریت کرام کارن باور پرون مزار شریف ته د سفر پر مهال په دې اړه څرګندونې کړې. هغې په مارمول کمپ کې د خپلو سرتیرو د لیدو پر مهال وویل دا ښه خبره ده چې جرمنی هغه کار ته دوام ورکړي چې پیل کړی دی، خو تر اوسه بشپړ شوی نه دی. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د جرمنی د ماموریت موده د راتلونکي کال د مارچ په یو دیرشمه ختمیږي. د جرمني خبری آژانس د میرمن کارن باور له قوله زیاتوي چې وایي دا اوږده او سخته لاره ده، خو موږ نن وینو چې پرمختګونه شوي دي. تقریبا زر جرمني سرتیري د مزار شریف په مرمول کمپ کې، شاوخوا سل په پلازمینه کابل او نږدې 200 نور په کندوز ولایت کې دیره دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. ناټو د خپل تاسیس او یایمه کلیزه نن د دې ټالوالې د مشرانو په ګډون په لندن کې په یو دوه ورځنۍ سرمشریزه کې لمانځي. د ناټو مشران به په داسې حال کې چې د سرمشریزې په درشل کې د غړو ترمنځ د نه یووالي نښې نښانې راڅرګندې شوي، د ټالوالې د راتلونکي په ګډون د ډیرو مسایلو په اړه بحثونه وکړي. فرانسه، ترکیه او متحد ایالات د ناټو لپاره د یوې جلا بڼې غوښتونکي دي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د سرمشریزې په درشل کې وویل ناټو له بدلیدونکې نړۍ سره د بدلیدو په حال کې ده. زما لپاره دا مهمه ده چې موږ سره ګورو او دا خبره یقیني کوو چې ناټو به بدلون ته دوام ورکوي، ځکه بریالیتوب یې په دې کې دی چې د نړۍ له بدلون سره یو ځای د بدلیدو توان لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ دا پوښتنه مطرح کړې چې امریکا ولې باید د لویدیځ ساتنه وکړي. هغه د ناټو له غړو غوښتي دي چې د پوځي لګښتونو په برخه کې خپله ونډه زیاته کړي. ستولتنبرګ وویل چې له امریکا پرته د ناټو نورو غړو خپل پوځي لګښتونه له 2016 کال راهیسې 130 میلیاردو ته لوړ کړي دي. د سوریې د ادلب ښار په بیلابیلو سیمو کې د سوریې او روسیې جټ جنگي الوتکو په هوایي حملو کې 15 ملکی وګړي وژلي دي. په سوریه کې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي دا بمباري د دسمبر په 2 نیټه شوې دي. دغې ډلې ویلي 14 کسان د ادلب د معارت النعمان سیمې په یو عام مارکیټ کې وژل شوي دي. دا سیمه له ترکیې سره پر پوله پراته ده او ډېرې برخې د مخالفینو په ولکه کې دي. د بشري حقونو د څار ډله زیاتوي چې په دې پیښه کې 13 نور کسان ټپیان شوي دي چې د ډېر روغتیایي حالت خراب ښودل شوی. همدې ډلې ویلي چې 2 نور کسان یو د ادلب په جنوب ختیځ او بل په السرمان کلي کې وژل شوي دي. د دې ډلې مشر رامی عبدالرحمن همداراز ویلي چې روسي الوتکو د ادلب په جنوب کې د کفر سجنا کلي ځینې برخې هم بمبارد کړي دي. او وروستی خبر، د نړۍ د فوټبال نامی ستوري لیونل میسی ته د شپږم ځل لپاره د طلایي توپ جایزه ورکړل شوه. 22 کلن میسی ته دا جایزه پرون د دسمبر په 2 نیټه په پاریس کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ورکړل شوه. میسی په 2019 کال کې تر اوسه د بارسلونا د فوټبال کلب او د خپل هیواد ارجنټاین لپاره په 950 لوبو کې 46 ګولونه وهلي دي. هغه دا جایزه 15 ځله مخکې له دې په 2009، په 2010، 2011، 2012 او 2015 کلونو کې هم ګټلی. په داسې حال کې چې د سیال کریستیانو رونالدو 15 ځلې دا ویاړ ترلاسه کړی. همداراز د امریکا د فوټبال ښځینه لوبغاړې میګان راپنوی ته چې سږ کال یې په فرانسه کې د فوټبال په نړیوال جام کې د خپل ټیم د مقام دفاع وکړه هم د طلایي توپ جایزه ورکړل شوه. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د ازادۍ راډیو دا خپرونه تر ډیره د موسیقۍ د پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. په څو شیبو کې دا خپرونه پیلیږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډو راپورونو اورېدو ته رابولم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته خپل وروستی سفر بریالی بللی. ښاغلی ټرمپ پرون لندن ته د سفر په درشل کې خبریالانو ته ویل چې افغانستان ته یې سفر عالی او بریالی و. ولسمشر ټرمپ د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون په هدف لندن ته رسیدلی او ټاکل شوی چې د ناټو په سرمشریزه کې به پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان د وضعیت په اړه هم بحثونه وشي. فریبا ظاهر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د امریکا متحده ایالات ولسمشر پرون دوشنبه داسې مهال د افغانستان د سفر په اړه لنډې خبرې وکړې چې د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره لندن ته روان و. ډونالډ ټرمپ د واشنگټن په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان ته یې وروستی سفر او له افغان ولسمشر سره لیدنه عالي وه. د وی افغانستان ته تګ مې خوښ سو، ډېر کسان مې ولیدل، د ولسمشر اشرف غني په ګډون علی وو، خوش سوم چې هغوی مې ولیدل. افغانستان ته مې سفر ډیر بریالی وو. اوس لندن ته روان یم، د ناټو غونډې ته ځم او د ډیرو هیوادونو له مشرانو سره به وګورم. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر مخکې تر دې چې لندن ته روان سي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې اروپا ته ځي څو د خپل هیواد استازیتوب وکړي. ډونالډ ټرمپ د تیرې پنجشنبې په ورځ د نومبر 28 په ناڅاپي سفر د خپلو سرتیرو د لیدو لپاره د افغانستان د بګرام پوځي اډې ته ورسېد. نوموړي هلته له افغان ولسمشر اشرف غني سره ولیدل او له طالبانو سره یې د سولې مذاکراتو د بیا پیلېدو په اړه خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره د سولې خبرې وروسته له هغه لغوه کړې چې په کابل کې د طالبانو په یوه برید کې یو امریکایي سرتیری او 11 نور افغان وګړي ووژل شول. د افغانستان ولسمشر له ښاغلي ټرمپ سره د لیدو پر مهال د خپل هیواد له لوري د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې او دواړو لورو وویل چې په دې هیواد کې د تلپاتې سولې راوستلو لپاره باید طالبان د اوربند وړاندیز ومني. د امریکا ولسمشر افغانستان ته د خپل سفر پر مهال د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګونه هم وستایل او هم یې د افغانستان په ختیځ کې داعش وسلوالو ته د ماتې له کبله افغان ولسمشر ته مبارکي ورکړه. ټاکل شوی نن او سبا د ناټو هیوادونو سرمشریزه چې په لندن کې جوړیږي د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه هم خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په لندن کې د ناټو په غونډه کې د افغانستان استازیتوب کوي.
په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر وایي چې له افغانستانه د وتونکو امریکایي پوځیانو شمیره حتما له طالبانو سره د سولې له موافقې سره تړلې نه ده. مارک اسپر دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ افغانستان ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمولو پر احتمال خبرې وکړې او وی ویل دای باور لري چې طالبان به اوربند ومني. اسپر پرون دوشنبه په داسې حال کې چې د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره له واشنگټن څخه لندن ته روانې ده، له رویټرز خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې وویل د ټرمپ اداره له څه مودې راهیسې هم له خپلې خوا او هم د ناټو د نورو غړو په کچه د پوځي ځواکونو د شمیرې د کمولو پر احتمال بحث کوي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه دای ډاډه دی چې امریکا او متحدان یې د سرتیرو د شمیر له کمیدو سره سره دا خبره یقیني کولای شي چې افغانستان به بیا د هغو تروریستي ډلو په ځاله نه بدلیږي چې ښایي پر امریکا برید وکړي. اسپر پرته له دې چې ځانګړې شمیرې یادې کړي وویل چې د ناټو غړي هم د سرتیرو د شمیر د کمولو په برخه کې له امریکا سره موافق دي. لکه څنګه چې مخکې هم په خبرونو کې یادونه وشوه، د ناټو سرمشریزه، دوه ورځنۍ سرمشریزه نن پیلیږي او سبا هم په لندن کې دوام کوي. فرشته جلالزی د ازادۍ راډیو زما همکاره په لندن کې ده، د غونډې په اړه د راپورونو د جوړولو لپاره لندن ته تللې ده. د تیر ماښام د ناټو له مرستیال ویان سره خبرې کړي، هغه ورته ویلي دي چې ناټو په افغانستان کې د پوځي عملیاتو ترڅنګ او همداراز د تروریستي ډلو پر ضد د پوځي عملیاتو د پرمخ بیولو ترڅنګ د سولې مسلې ته هم ژمنه ده. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ناټو د عمومي منشي د ویان مرستیال پیرس کزالی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ناټو د غړو هیوادونو مشران به د نورو مسایلو ترڅنګ د تروریزم پر ضد په ګډ مبارزه د خبرو په څنګ کې په افغانستان کې له خپل روزنیز ماموریته په ملاتړ ټینګار وکړي. د ناټو د مرستیال ویان په حواله د دوی د هڅو یوه برخه په افغانستان کې د داعش د وسلوالي جلي د فعالیت د لمنې د پراختیا مخنیوی دی. کزالی وویل چې ناټو په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو ملاتړ کوي. هغه وویل مهمه ده چې وسلوال طالبان له رښتینې تعهد سره د سولې لپاره د مذاکرو میز ته حاضر شي، په دې معنی چې هغوی باید جوړجاړي ته حاضر شي او ځینې مسایل ومني. که داسې وشول د سولې د موافقې لپاره به ښه موقع برابره سي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته خپل وروستی سفر بریالی بللی دی. ټرمپ افغانستان ته په خپل سفر کې چې مخکې له مخکې نو اعلان شوی وویل چې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې له سره پیل شوي دي. خو د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې پر خپل پخواني موقف ولاړ دي او که چیرې له امریکا سره د طالبانو خبرې له سره پیل سي له هغه ځایه به پیل کیږي چې په کوم ځای کې درول شوی وي. ناټو تړون مقرر نه ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکوي. ناټو ویلي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به تر 2024 میلادي کاله تمویل کوي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو د لګښت په اړه ویل کیږي چې په کال کې تر 5 میلیارد ډالر زیات دی، چې ډېره برخه یې د امریکا متحده ایالات ورکوي. ناټو تړون د روسیې او چین په ګډون د سیمې له هیوادونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره خپل رول ولوبوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم ګورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو د کومو مطالبو په اړه مطالب خپره کړي دي. د نن چاپ ورځپاڼو مخکتنه اجمل تورمن کړې ده.
ملي ارمان دولتي ورځپاڼې په خپله سره مقاله کې لیکلي د انتخاباتو د نتایجو اعلان به د جګړې اعلان وي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د ولسمشرۍ انتخابات بحران ته تللي او د هرې ورځې په تیریدو سره دا بحران او پر کمیسیون بې اعتمادي زیاتېږي. سر مقاله لیکونکي لیکي تېره ورځ هم په یو شمېر ولایتونو کې د ثبات او همپالنې ډلې پلویانو لاریونونه ترسره کړل او د 300 هغو رایو باطلول وغوښتل چې د دوی په خبره نا بایومیتریک شوی رای دی. ورسپانه لیکي خو په ورته وخت کې دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم ټینګار لري چې کمیسیون باید څومره ژر چې کیږي د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دغه انتخاباتي ډله بیا د 300 رایو باطلول غیر قانوني او دا رای د باور وړ ګڼي. ورسپانه لیکي په داسې یو حالت کې کمیسیون هم له څو اړخونو تر فشار لاندې دی او په خبره که چیرې کمیسیون دولت جوړونکي ټیم ګټونکي اعلان کړي نو افغانستان به د یوې لویې